یه صبح امروز در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشیم.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساعت خپرونې مطالب: د افغانۍ د ارزښت ټیټېدل او د هیواد د اقتصاد د لا خرابې اندېښنې.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، نو دا تبن دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په نرخونو باندې.
په کابل کې د برېښنا د پرچاویو له کبله د خلکو ستونزې.
د جمی پراتک سره رسیم په کابل کې د برېښنا پرچاوي بیخي زیاته شوې ده، د شپې له خوا نه خو بیخي برق کم وي.
د لوږې له زوره د خپل ماشوم د خرڅلاو سوچ.
حواسو په طاقت کې نتوان کوم شی نسته، نو زه مجبوره مکلف یم چې به یو خرڅوم دوه به فساتم، یا به دوه خرڅوم یو به فساتم.
له افغانستانه په وتلو کې د پاوز د بې نظمۍ په اړه په برتانیا کې د پلټنو دوام، او د اوکراین پر پوله د کړکیچ د کمولو لپاره له مسکو څخه د ناټو هیله. نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. له هر څه مخکې په مو کړی د سات خبرونو ته د هم د خبرونو سرټکی. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان تر څو چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني په رسمیت نه پیژندل کیږي. د یو ان ایچ سی آر مشر له افغانستان د کډوالو د څپې دراوتلو خبرداري ورکوي، او د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په یو آنلاین غونډه کې پر اوکراین او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني. د دې سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالې هیدر بار یو ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه بیا غور وکړي. میرمن بار ازادۍ رادیو ته وویل:
طالبان به تر هغو د یوه قانوني حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل سي چې له بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکوي، لکه له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوي، د رسنیو غلي کېدل، بې محاکمو وژنې. دا ټول طالبان له دې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې کیږي، او غلام محمد اسحاق زای به په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو له پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپله پریکړه بدله کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط لويري د کډوالو د چپې د راوتلو په اړه خبرداري ورکړی. فلیپو ګراندي پرون په ژنیو کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبريالانو ته ویل: یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند د خو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځای کېدو ویره رامنځته کړي. ښاغلی ګراندي د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی و چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران پر مورګه ولاړ دی. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضي غونډې مخه نیولې ده چې په هند کې له پوځي پوهنتونونو او کورسونو څخه فارغ شوي دي. د پوځیان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د دوی له ډلې د فانوس په نوم یو تن پرون ازادۍ راډیو ته وویل:
ما تصمیم داشتیم دادخواهی بکنیم.
موش نیت درلود چه اعتراضی غونډه وکړو، خو له بده مرغه د هند پولیسو موږ ته اجازه رانکړه. راته ویې ویل چې ستاسو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي، او د بهرنیو چارو وزارت به په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت له لارې نتیجه له تاسو سره شریک کړي.
د افغانانو چې شمیر یې شاوخوا 200 کسانو ته رسېده ویل که افغانستان ته ځي ژوند په خطر کې دی، او که په هند کې پاتې کیږي نو اقتصادي ستونزې لري. دوی وایي خپل ستونزې پر هند سربیره په نوې ډیلی کې د افغانستان او د امریکا له سفارتونو سره هم شریکه کړې ده، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د مویتای لوبې افغان لوبغاړی یوسف جهانگیر نن د جنوبی افریقا له لوبغاړي سره د سیالۍ ډګر ته وځي. جهانگیر د دوشنبه په ورځ د مویتای رزمي لوبو په نړیوال جام کې چې په تایلند کې روان دی له خپل سنگاپوري سیال څخه لوبه وګټله، او بل پړاو ته یې لاره وموندله. علي ظفر عاطفي د دې لوبو افغان لوبڅار پرون له تایلند څخه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه په دې باور یم چې یوسف جهانگیر به په دې لوبو کې شو ځلی شي او میډال به ترلاسه کړي. د په 2019 کال کې هم د برنزو میډال ګټلی وو.
که جهانگیر نن بریالی شي نو د پنځشنبه په ورځ به په نیم پایلوبه کې له یو قزاقي لوبغاړي سره لوبه وکړي. دا لوبه چې د نړۍ څلور نوي لوبغاړو برخه پکې اخیستې ده د یکشنبه په ورځ پیل شوې او د دسمبر تر لسمې دوام کوي. متحدی ایالاتونو ترلاسو پر ډیرو ایرانی چارواکو او بنسټونو له بشري حقوقو د سرغړونو په تور بندیزونه لګولې دي. د مدنيزونه د بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګیدلې چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهره ځپلي او په زندانونو کې له بندیانو سره تاوتریخوالی کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سعید خطیب زاده ویل دي د واشنگتن بندیزونه بې اغیزې دي او دا یوازې د امریکا د بد نیت څرګندونه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ل خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره پرون دوه ساعته د ویډیو کانفرنس ل لارې خبرې وکړې. خغلی بایدن خپل سیال ته د خبرو په پیل کې وویل
خوشم چې بیا مو وینم. لا په دمر غتیر زل د جشل غونډې پر مهال مجبور نشوي کړای چې سره وګورو. هله منیم چې پراتون کې لنشتې سره ووینو.
د جشل غونډه د اکتوبر په 10مه او 11مه د ایتالیا په پلازمینه روم کې جوړه شوې و. پرون تر هر کلی ورسته د امریکا ولسمشر خغلی پوتین ته ویل چې واشنگتن د اوکرين سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو د راغونډې دوه لپاره ژوره اندېښنه لري. کرملن دا خبرې صادقانه بللی او ویلی دی چې ولسمشر پوتین له خاغلی بایدن څخه غوښتنه وکړه چې لویدیز د اوکرين سرحدونو نږدې وسلې نه ځای پر ځای کوي. اوکرایني چارواکو ویلي دي چې روسیې تر 9000 ډیر پوځیان له اوکرين سره د پولې په اوږدو کې ځای پر ځای کړي دي. او د اوکرين چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې د یو مینی بوس او یو ویلارې د ټکر په پیښه کې دیر لستنه مړ شوی او وطنه نور ټپیان شوی دي. د بیړنیو چارو د ادارې په وینا د پیښه پرون د چرنیف په سیمه کې وشوه. پولیسو د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته د ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. قدر منو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او شمشاد زدران د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لومړی راپور. د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت له ټیټېدو سره د اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوې دي چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد ښایي نور هم خراب شي او بیې لوړې شي. د اګست په میاشت کې چې کله طالبانو کابل ونیوه نو د یوه امریکایي ډالر بیه شاوخوا 80 افغانۍ وه، خو پرون د یوه ډالر قیمت له 104.5 افغانیو لوړ شو چې بیا وروسته بیرته لږ راټیټ شو. ملګرو ملتونو په دې ترڅ کې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانۍ ارزښت تر ډالر په وړاندې ښکته شو. پرون د کابل په بازارونو کې په یو ورځ افغانۍ 5% ارزښت له لاسه ورکړ او یو امریکایي ډالر په څه باندې 100 افغانۍ تبادله شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې له دې سره به قیمتونه په افغانستان کې لوړ شي.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، چون یو وارداتي ملک یو، د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو او دلته به په افغانۍ خرڅو او بل اخر دلته به په افغانۍ باندې چې خرڅ کړي ته ډالر اخلو او د اغه د ترکیبی د مواد راوړو. نو دا تبان دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په دغه باندې په نرخونو باندې.
روس تر دې چې طالبانو د اگست په 19 مقابل نیولې په افغانستان کې ډالر کم شوی دي، ځکه چې نړیوالې ټولنې په میلیارډونو ډالر مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارډ اثر زیرمه هم کنګل شوی دی. بلور ته د جمیل لار رسیدو سره ملګری ملتونه اندیشمن دی وای کله افغانانو سره مرسته ونی شي 1 میلیون افغان ماشومان راتلونکي کال ممکن د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف پرون پر نړیوالو شخ وکړ چې د شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان د ژغورلو لپاره دی 2 میلیارډ ډالر مرسته برابر کړي. طالبان د ملګرو ملتونو دا خبره ردوي چې افغان ماشومان له سخت بحران سره مخامخ دي. د طالبان ویانز به الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا وازی سیزن ادارې د ملګرو ملتونو ځینې منسوب نهادونه هغه د کومک خبره کوي موږ خلاص وي خو ترڅنګ کې دا خبره ناسمه ده چې کوم فاجعه وړاندوینه کوي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اینیکن خولتفلدت د دوشنبه په ورځ لنډیوال بانک څخه وغوښتل چې د افغانستان 200 اټیا میلیونه کنګل شوی ډالر ورپریشتي. خو اغلی خولتفلدت څرګنده کړ چې دا پیسې دي د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسف ته په افغانستان کې وسپاري چې له اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان له شاوخوا 30 میلیونه نفوس څخه نیمایي د خوړو له کمبود سره مخامخ دي او کم مرسته ونشي شاید دا وضعیت چې وچکالي ورسره مل ده ډیر افغانان اړ کړي چې له افغانستان ووسی.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کابل کې د برېښنا پرچاوي د کابل د اوسیدونکو ژوند تریخ کړی دی. د کابل یو شمیر خاريانو ازادي رادیو ته ویل چې د جمیل راتلو سره د سوانګ د موادو بای هم لوړې شوی او ورسره پرچاوي زیات شوی دی. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي هم ستون زمني خوای د ژمي پر اتاک سره کابل خرته 200 میگاواټ برېښنا اړتیا ده او دوی یوازې 300 اټیا میگاواټ برېښنا ته لاسرسي لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي رادیو خبري ال راکوي.
د تیر کلونو په څیر د ژمي پر اتاک سره د برېښنا د پرچاوي د زیاتیدو په اړه د کابل خاريانو اندېښنې د دې خاري او شمیر بوسیدونکو آزادۍ رډیو ته وویل. فقر، بي وزلي او د سونتو کلوړې به په خپل ځای خو د برېښنا ستونزې به په دې سخت ژمي کې دوی له سخت ستونزو سره مخ کړي دي. د دې خار دو تنو سیدونکو زیا او سلام.
د ژمي پر اتاک سره رسېم په کابل کې د برېښنا پرچاوي بيخي زیات شوه ده. د شپې لوخانه خو بيخي برق کم وي. دلته نو بیا غټه ستونزه ده چې یو خو ګرانی ډیره زیاته ده او تر څنګه نو په کابل کې په خپله سیمه کې اوسېدل بیا بغیر له برېښنا نو اوسېدل ډیره زیات ستونزمنه وي.
په کابل کې اندرنګ د هواد په نورو برخو کې هم ګڼې ستونزې دي خلکو لپاره. د سوانتو کونر پر اخیستل چې اوس ژمي ده تر د خوراکي توکو د بایولوړې دوه پورې د تر څنګ د برخ ستونزه مغه ستونزه ده چې په ژمي کې خلک ورسره ډېر مخ وي. اوس به هم ژمی راغی او دې ستونزه سره بیا خلک مخ دي. د ټولو خلکو تقاضا ده ده په دې برخه کې رسیدګي وسي او لږ تر لږه د خلکو له دې ګڼو مشکلاتو نه یو څه راکم سي.
کابل خاریان په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو خبره کوي چې اوس یوازې په 24 ساعتونو کې د کابل په ځینو برخو کې شپږ یو ساعته برېښنا وي. له بلې خوا د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د ژمي پر اتک سره دوی ناچاره کیږي چې د برېښنا د منظم ویش په برخه کې د پرچاوي منظم لیست جوړ کړي. د دې شرکت وایي حکمت الله میوندی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د ژمي پر اتک سره د برېښنا تقاضا زیاتېږي.
چې الحمدلله دا مهالوش چمتو شوی دی. ان شاء الله پر نږدې ورځو کې به ساس سره دا شریک شي. خو کومه اندازه برېښنا چې اوس په کابل کې ورته اړتیا ده هغه 200 میگاواټ ده. چې موږ یوازې د 200 میگاواټ څخه 380 میگاواټ برېښنا چمتو کولای شو چې هوادوالو ته وړاندې کو په کابل شهر کې.
د خغلی میوندی په خبره د ژمي پر اتاک سره خلک باید د برېښنا د سمې کارونې په برخه کې توجه وکړي. په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي پاړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېری دوه دي چې د راپورونو له مخې د افغانستان د برېښنا شرکت تیروني هغه شرکتونو کسانو ته یو میاشت وخت ورکړ چې د برېښنا د مصرف لامل پوروړي دي خو پیسې نه دي ورکړي. دغه شرکت ګواښ کړی که پوروړي په خپل وخت پیسې ورنکړي برېښنا به ورپرې کړي. برېښنا شرکت وایي چې پر خلکو د برېښنا له درکه د پور کچه شپږ 20 میلیارد افغانۍ ته رسیدلې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کندهار کې د احسان الله په نوم د یو بیوزلی ځوان درې زامن پیدا شوی دی. دغه درې ګونو ماشومان وضعیت ښه دی خو پلار یې وایي اړ دی چې له مجبوري ورځې یو یا دوا و پلوري.
دا درې ماشومان تازه زیږیدلی خو د بیوزلی له خاطرې پلار او مور پر زوکړه خوشاله نه دي. عنایت الله، رحمان الله او اسد الله درې ورونه دي چې په یو ورځ پیدا شوي خو له یوې میاشتې ساتنې وروسته اوس کورنۍ د ساتنې توان نه لري. د دې ماشومانو پلار احسان الله وایي هیڅ نه لري او د بېوزلۍ له امله په یوه کرایه کور کې ژوند کوي. دی وایي د زامنو ساتنې او پالنې ته اندېښمن دی او ډېر کله پرېکړه وکړي چې یو یا دوه ورڅخه وپلوري او نور پرې وساتي، خو دا پرېکړه هم ورته خورا دردونکې ده.
داسې مشورې ما د انډیوالانو سره کړي دي چې مالداره سه وږي دي، ډېرو خلکو دا نظره کړې ده چې یو خرڅ که دوه په وساته، بل بیا وایي دوه خرڅ که یو په وساته. نو زما خپله دا سوچ د ځانه سره وویلی دي چې مقصد چې د لوږې وژنمه یا به غالي ویزي وینمه، په وسو په طاقت کې مې توان کوم شی نشته. نو زه مجبوره مکلف یم چې یا به یو خرڅوم دوه به په ساتمه، یا به دوه خرڅومه یو به په ساتمه. هغه د مجبورۍ په خاطر د خپلو اقتصادي ستونزو په وجه باندې کنه اولاد چې دی پر هیڅ چا نه غمیري چې هر څومره ډېر چې پر هیڅ چا باندې نه غمېدلی دي نه غمېږي. زما څه د دې لوږې په خاطر باندې پر ما غمېدلی دي.
د ژمي راتګ او د خوراکي توکو لوړې بیې د احسان الله لپاره یوه بله ننګونه ده چې د ده لپاره یې د ماشومانو روزنه نوره هم سخته کړې. خو احسان الله له مرستندویو ادارو او حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
زه خپله د روزانیا سړی یو سر یم، یو سری سړی یم، نو په دا یوه میاشت کې مې هېڅ شی نه کړی دی، نه کولی شم د دغو سه نه یم خلاص. هغه دغه نه شی ونه کوي او د برایي نه وړ مشپه ولاه خو بل شی ورکړی دی، برتن یا خاکشر د سپین سرې پېژنې ښه دي. په دغه یې شپه تېره کړه. نو ډېر وږي دي، نو موږ اقتصادي مشکلات لرو. نو زموږ سره چې ملي تجاران یا سرمایداران یا حکومت یا موسسې د خدای په خاطر چې زموږ سره همکاري وکړو، ما خو کې موږ ډېر ځم خوشحال یو.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس حافظ نور احمد سید وایي د احسان الله نوم به د هغو بېوزلو پولیس کې شامل کړي چې دا اداره ورته هر میاشت د خوراکي توکو مرستې ورکوي.
د کندهار ولایت مقام د خوا څخه د بېوزلو سره د مرستو دپاره یو جلا اداره جوړه شوې ده چې وخت په وخت باندې د خلکو سره کومک کوي، مرستې ورسره کوي. او تاسو یادونه وکړله د غورور احسان الله په نامه باندې چې درې بچیان پیدا شوي دي، په دې موضوع باندې موږ خبر یو. همدا به اوس دستي د ولایت مقام سره همدغه خبره زه شریکه کړم او انشاءالله د دوی سره به پوره کومک همکاري وکړي.
فقر او بېوزلۍ په دې وروستیو کې د افغانستان په ډېری سیمو کې ولسي خلک اړ کړي چې خپل اولادونه وپلوري یا هم خپلې وړې لوڼې د پیسو په بدل کې په کم عمر واده کړي، خو د طالبانو حکومت وایي د بېوزلو لاسنیوی به وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ تر 19 کالو د کم عمر ځوانانو په لوبډله کې شامل شوی. دا لوبډله به په آسیا کپ او نړیوال جام کې د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر تر همدا څو ورځې مخکې پورې هم په جلال آباد ښار کې د موبایل ټلیفون کریډیټ کارتونه پلورل. اتلس کالن خیبر د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام ته د خپلو نهیلیو او خوښیو کیسه کړې چې څنګه څلور کاله مخکې د پلار له مړینې وروسته د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې شوه، خو دا دی خوبونه یې په رښتیا کېدو دي.
نن خو مې ولان کار نه و، نن مې تقریبا یو کارت خرڅ کړی دی، خو د خوشحالۍ دلاسه شوم چې لکه نن مې شل لک روپۍ ګټلې دي. شپه باندې
د یوې ډېرې لوی هیلې پوره کېدل. خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري له خولې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، خیزلته نه لوېده. خو دا هغه رښتینی خبرو چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه خپور شوی و. دی وایي د دغه خبر په اورېدو یې له خوښۍ وژړل او په کور کې خپلې مور او کوچنۍ ورونو ته وویل چې نیستینو نور لاړه. د داسې یو چا لپاره چې د یتیمۍ څپېړې وهلې، د لس کسیزې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده او له ماښام وروسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، داسې یو مقام ته رسیدل یو رښتیا شوی خوب و. خیبر وایي د ملي لوبډلې ډېرو لوبغاړو به ترې کریډیټ کارتونه پیرل او د به تل د هغوی په څیره کې خپل ځان لیده چې بالاخره خپلې دې هیلې ته ورسېد.
قسم دی که مې د شپې خوب کړی، په خدای که مې کړی خوب، خوشحاله څه چې بېخي نه دګم خدای سبا کې صرف کور کې ټو والا به داسې و چې والا که کور کې چا خوټکې خوب کړی، خدای ته چې لاړم دسې نمور مې قسم دی جړل راته ته خوشحاله نه داسې والا بیا خو ماته خو بېخي خپله جړا را.
د خیبر ولی نوم اوس د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې شامل شوی چې د همدې فارمټ په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبې کوي. په آسیا کپ سیالیو کې چې د روان دسمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي، د افغانستان، هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش، کویت، نیپال او متحده عربی اماراتو لوبډلې برخه لري. دا شان د 19 کلنو نړیوال جام په روان 2022 میلادي کال کې په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي چې افغانستان له پاکستان، زیمبابوي او پاپو نیوګینی سره په سی ګروپ کې دی. د کرکټ ملي او د 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډلې ته لارموندل ډیر اسانه خبره هم نه ده. په افغانستان کې باور دا دی چې دې فارمټونو ته د لارموندنې لپاره یو لوبغاړی باید د ښه استعداد تر څنګ په کرکټ بورډ کې پراخ اړیکې هم ولري، خو خیبر ولی وایي نه واسطه درلوده نه رابطه، یوازې د لوبډلې د غوروي ډلې ته یې خپل استعداد وښود. په لومړي سر کې له 500 لوبغاړو 15 ته او وروسته د لوبډلې اصلي برخې ته غوره شو.
نه څه پېژنم او نه څه خپلوان لرم، نه څه دغه لرم. دا دی چې پرفورمنس مې کړی د خپل پرفورمنس په هغې باندې زه راغلی یم ټیم ته. لکه مثال مخکې تېر کېم کې 500 کسو هغه کې مې پرفورمنس وکړم، داسې 15 ته واچولم، 15 کسانو 25 کسانو به مې پرفورمنس وکړو، بس هغه ټیم ته واچولم. نو په فلحال شکر دی ما سره صدقه نه شوې، ځکه پرفورمنس مې کړی دی، بس پرفورمنس له وجې ماته نتیجه ملاو شوې ده.
افغان کرکټ بورډ هم په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې د اړیکو پر ځای استعداد ته لومړیتوب ورکوي او هڅه کوي چې دا ډول پټ استعدادونه راښکاره کړي. خو وړاندې تر دې د کرکټ بورډ د غوراوي په کمیټه پراخ انتقادونه موجود ول. شکایت دا و چې د غوراوي په برخه کې خپلوي او اړیکو ته پام کیږي او د لوبغاړو استعداد ته نه کتل کیږي. خیبر ولی په خلاص ټاپ آرډر کې توپوهنه کوي او تمه ده چې د خپلې وړتیا په مټ به په راتلونکو دوو مهمو نړیوالو جامونو کې ښې بریاوې خپلې کړي. خیبر چې لو سپنګرهار کې د راتلونکو سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت وي، هڅه به وکړي چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړي.
آسیا کپ او ورلد کپ دے تقریبا ډیر وړی کې کرکټ نه ډیر غړ کرکټ دا ان شاء الله ما ورته ماده گینی ولې دا او ان شاء الله زبا د خیره پرفورمنس پکې کوم، هم ځان لپاره هم د ټیم لپاره هم د افغانستان لپاره.
د ل ارا د ننګرهار ولایت د چپلیار ولسوالي اوسیدونکو دی. تر 12 مې زده کړی کړی خوای د پلار لمړینی وروسته خواري او مزدوري د زده کړو د دوام چانس ترې واخیست. کشران ورونه یې د جلال آباد ښار په مخابراتو څلورلاري کې په 15 افغانیو پردی ریکشو ته سپرلی پیدا کوي. یو ورور شاکر نومیږي چې خپل خوخي نشي پټولای.
دلته راځم سار نه درما خان پورې شګه ډکومه، 2000 روپۍ باندې شګه ډکومه. نو بیگا دومره خوشاله قسم ده چې بیگان جړه کول چې دا وګوره خدای پاک زموږ یو ورور یو زی ته خبره سو موږ دوست ما غي وخت کې زما خلاص کې غون کورنه یې ان زما مور جړه شروع کړل چې موږ دومره غریبانه لې موږ دومره دا نصیب او قسمت بس د قسمت ما مریده بس هغه د الله پاک په ټیم کې راوست.
افغانستان د کرکټ په برخه کې د ښه استعدادونو ټاټوبه بلل کیږي او یو شمیر ځوان لوبغاړي همدا اوس هم په نړیوالو لیګونو کې لوبيږي. د کرکټ مینوال چې اوس د هیواد په ګوډ ګوډ کې شته او په کرکټ هم لږ او ډیر پوهیږي وايي په افغانستان کې د خیبرولی په شان ډیر په یورو کې پټ استعدادونه شته چې اوس په سپیرو ډیرانونو کې کرکټ کوي. دوی د کرکټ بورډ له نویو مشرانو غواړي چې دا استعدادونه راپیدا او تر نړیوالو ډګرونو پورې ورسوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز رئیس پلوشه حسن ته د دوشنبه په ورځ د هیلری کلینټن سګنۍ جایزه ورکړل شوه. له پلوشه حسن سره د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرې کوو په ژوندۍ بڼه. اورېدو ته را سره اوسئ. خو دا شپه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې سفیولا ستانکزی چمتو کړي.
ګارډین ورسپانې له افغانستان د بریتانیا له خوا د خلکو درایستلو په تړاو د دغه هیواد د پارلمان یو لانجمن بحث باندې مقاله خبره کړي. په مقاله کې له افغانستان څخه د خلکو درایستلو په برخه کې د بریتانیا د حکومت د اقداماتو او کمکاریو ته اشاره شوې ده. ګارډین ورسپانې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دیو چارواکي سرګندونو ته اشاره کړې چې ویلې دي په یوازې ځانې د خلکو درایستلو لوی مسولیت مخته وړ. په تیره ګڼو ایمیلونو او ټلیفوني مکالمو ته ځواب وایه. دغه چارواکي چې نومې رافایل مارشال یاد شوی د بهرنیو چارو د هغه وخت وزیر ډومینیک راب تورن کړی چې د هرې قضیې په تړاو د پریکړو واک له دوی اخیستی وو او څو واره د دې لامل شو چې د کابل له هوایي ډګره د تخلیه غوښتنې وځنډیږي. د مارشال په حواله د همراغلي چې په داسې حال کې چې له مستحقو کسانو یوازې 5% یې دا چانس ترلاسه کړ چې راوېستل شي، خو صدر اعظم د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د نوزاد په نوم د سپیو د ساتنې د خیریه مؤسسې د سپیو د انتقال لپاره پوره پاموشي. ګارډین لیکلي د افغانستان د سقوط پر وخت او د تخلیه پر لومړۍ ورځو کې د بریتانیا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب چې اوس د صدر اعظم مرستیال او د عدلی وزیر دی په رخصتۍ تللی و. راب بیا له افغانستان د خلکو د رایستلو په برخو کې د کمکاریو انتقادونه او دا چې ژویو ته لومړیتوب ورکړل شوی و رد او په دې تړاو د رافایل مارشال څرګندونې بې ځایه وبللې. ګارډین د هغه په حواله لیکلي د بهرنیو چارو وزارت څه باندې زر تنه کارکوونکي شپه او ورځ په دې برخه کې په کار اخته و او بریتانیا په 2 اونیو کې 15,000 کسان را انتقال کړل. راب ویلي له خپل کار پښیمانه نه دی چې د هرې قضیې په اړه دقیق معلومات غوښتي څو په رڼا کې پرېکړې وکړي. بریتانیا د امریکا ترڅنګ د ګڼو نورو لویدیځو هیوادونو په څیر د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان خپل سفارتي کارکوونکي، پوځیان، افغان همکاران او ژباړونکي او د نورو هیوادونو ادبا وایستل. انتقادونه په دې روان دي چې بریتانیا ګڼ هغه خلک چې مستحق وو په افغانستان کې پریخي او ژوند له خطر سره مخ دي. ستارز اند سترایپ رسپانی لیکلي شاوخوا څلور درزره افغانان د دریو میاشتو په تیریدو له هم د امریکا په وو پوځي اډو کې پاتې دي. د رسپانی په لیکنه امریکا تر اوسه د افغانانو د بیا میشتیدنې لپاره د څه باندې 14 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې چې نیمایي د سپتمبر تر میاشتې پورې ورکړل شوې. وړاندې لولو د امریکا د حکومت مالی مرستې به د یو پریکړه لیک له مخې چې د ولسمشر جو بایدن پلاسلیک سره د قانون بڼه خپل کړي د راتلون کی کال د فبروري 13 افغانانو ته ورسیږي. په دوام کې راغلي د حکومتي ادارو تمویل د جیمز لینګفورد په څیر د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو انتقادونه کم کړي دي. هغه ویلي د بایدن ادارې یوازینه اقدام چې له افغانستانه د ځواکونو لوټلو ورسته ترسره شو امدا و چې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروسې لپاره پیسې ځانګړي شوې. د لینګفورد په وینا دیموکراتان د دې پروسې لپاره 1 میلیارډ ډالر نورې پیسې هم غواړي. هغه زیاته کړه په تیرو درېو میاشتو کې پر دغه پروګرام څه باندې 6 میلیارډ ډالر لګول شوې دي. د روان کال د اگست 15 تر 13 پورې د کابل هوایي ډګر څخه د 2 اونۍ په موده کې څه باندې 1,400 کسان د امریکا او ایتلافي هیوادونو د الوتکو له لارې بهر لیږدول شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت یو بخوانی کارکونکی دغه وزارت تورنوي چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر مهال ډیر متحدان له مرګ او د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. رافایل مارشال د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت هغې کمیټې ته چې له افغانستانه د برتانیا د بې ترتیبه وتلو په اړه پلټنه کوي شواهد وړاندې کړي دي او پارلمان ته یې تازه څرګندونې کړي. د هم د مارشال د خبرو جزئیات.
د بریتانیا ستر اعظم هغه تورونه رد کړل چې د اګست په میاشت کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال د شخورونکو څارویو د رئیسولو لپاره شخصا مداخله کړې ده. بورس جانسن پرون د لندن په جنوب کې خبریالانو ته وویل دا هیڅ حقیقت نه لري، خو څه چې زه ویلی شم هغه دا دي چې د تخلیه د عملیاتو په ترڅ کې 15,000 کسان له کابل څخه په اوړي کې وایستل شول او دا په تیرو څه باندې 50 کلونو کې یوه له ډیرو عالي پوځي لاسته راوړنو څخه وه. د بریتانیا حکومت د سیشن بی پورز وروسته تر دې تر سخت فشار لاندې راغی چې د بهرنیو چارو د وزارت یو پخوانی کارکوونکی رافایل مارشال څرګنده کړه چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کابل د سقوط پر مهال خپل ډیر متحدان طالبانو ته د بې کفایتۍ له وجې پریښودل او په خپل سر هڅې وکړې. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د رافایل مارشال یو لوی تور دادی چې بریتانیي چارواکو په داس وخت کې خپل انرژي په دې لګوله چې نشتې 200 سپیو پښوګانې په کابل کې وي خیریه مؤسسې وېستل شي. مارشال وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت مامورینو ته د صدر اعظم له لوري لارښوونه کېده چې د سروي له کابل وباسي او د مارشال په وینا چې د دې حیواناتو د ایستلو له امله د بریتانیا پوځان له خطر سره مخامخ شوي وو. د پارلمان کمیټې ته په لندن کې د بهرنیو چارو د وزارت د غبخواني کارکونکو د اسنادو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د اگست 23 تر 25 په زرګونو ایمیلونه استول شوې دي چې نه دلبستل شوې.
د دې کس لا اټکل سره سم چې د هغو افغانانو لړډلې چې له افغانستانه د بریتانیا د ایستلو د پروګرام له مخې درخواستونه ورکړي دي یوازې 15% کې ایستل شوي دي. دا کس وایي چې یو علت یې دا و چې دی یوازنی کس و چې د دې ټولو خلکو کار ورسپارل شوی و. مارشال د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي کمیټې ته لیکلي دي چې د اګست له لومړیو هره شیبه تر 15 ډیر داسې ایمیلونه ورسېدل چې دی به په لوستو پسې نه شوای رسېدلی. مارشال زیاته کړه چې دا ایمیلونه عاجل وو او داسې جملې هم پکې وي چې لطفا زما ماشومان وژغوره. مارشال دا ادعا هم کوي چې یو شمېر پاتې کسان د طالبانو له لوري وژل شوي دي. بریتانیا په اګست کې د دوو اونیو په ترڅ کې 15,000 کسان له کابل وویستل او د بریتانیا حکومت ژمنه کړې ده چې 40,000 نور کسان به له افغانستانه بریتانیا ته انتقال کړي چې د دې کسانو د ایستلو کارونه روان دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري 8:30 دقیقې شوې. را سره اوسې د خبرونې په دوهم نیمه کې د آزادۍ او اوریدونکو پروګرام او ځانګړي مرکه لرو. خو اوس په مکرې د خبرونو لنډیسته د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبان به تر هغه وخت پر رسمیت ونه پیژندل شي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني. د دې سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالي یو ورځ وروسته له هغه د خبرو وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو غوښتل چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه بیا غور وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. فلیپو ګراندې پرون په ژنیو کې وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د ژوند خو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځای کېدو ویره رامنځته کړي. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضي غونډې مخه نیولې ده چې په هند کې له پوځي پوهنتونونو او کورسونو څخه فارغ شوي دي. دا پوځیان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او وایي چې خپل اندېښنه یې په نوې ډیلي کې د افغانستان او امریکا له سفارتونو سره هم شریکه کړې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د مویتای لوبې افغان لوبغاړی یوسف جهانګیر نن د جنوبی افریقا له یو لوبغاړي سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د امریکا متحده ایالاتونو تر لاسو پر ډیرو ایرانی چارواکو او بنسټونو له بشري حقوقو د سرغړونو په تور بندیزونه لګولي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګیدل دي چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلي او په زندانونو کې له بندیانو سره تشدد کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن لخپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره پرون 2 ساعته د ویډیو کانفرنس لاله خبرې وکړې او هغه ته ویل چې واشنگټن د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو راغونډېدو ته ژوره اندېښنه لري او د اوکراین چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې د یو مینی بوس او یو لاري د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړ شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو 19 پروگرام ازادۍ او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز رئیس پلوشي حسن ته د دوشنبه په ورځ د هیلری کلینټن سګنې جایزه ورکړل شو. اغلی حسن ته دا جایزه د ښځو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د دې د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. د ښځو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د خبر پانی لمخې د کلنۍ جایزه هغه مخکخه ښځو ته ورکول کیږي چې د سولې زنړۍ لپاره د ښځو د رول او د رول د اهمیت په برخه کې استثنايي کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، زیمبابوي او چین څخه څلور نور ښځې هم د دې جایزې ګټونکې پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی؟ اولې د افغان ښځو په استازیتوب د افغان ښځو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شو. د پښتنو ته د ځواب لپاره د شیبه پلوشه حسن په مستقیمه اړیکه را سره ده په خبرونه کې. پلوشه جانې مننه چې خبرونه ته مو زمونږ بلنه ومنله. د هیلری کلینټن جایزه هر کال هغه ښځو ته چې ورکول کیږي چې مخکخ ښځې دي، خو دا جایزه هغه ښځو ته چې په افغانستان کې دي او له طالبانو او روان وضعیت څخه شکایتونه لري څور کوي.
مننه له ټول نمخ کې خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. د هیلری کلینټن دا جایزه تاسو څنګه سیات کړ؟ دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بین المللي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوی هغه کانفرنس د خزو څلورم د خزو کانفرنس په نوم باندې یادېږي، چیرته چې الټا د بیجینګ پلیټ فارم اف اکشن یا د عمل نامه د خزو د ژوند د تغییر لپاره جوړه سواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړی میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګي باندې له یو هیات سره اشتراک کړی و، او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړې وه چې د ښځو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د ښځو حق دي. ځکه چې دا ټول کانفرنس اجنډا د ښځو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلود. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په هغه کې ما اشتراک کړی و، او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی و. مثلا هغه ښځه چې مکسیکو نه اشتراک کړی و، هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو، او دی په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنۍ شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري، همداسې؟
نه، بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کالی باید ورکول سوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووډ دغه بندیزونه سدي پروس کال دغه برنامه جوړه نسواله. نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سی په افغانستان کې د حالات دا نو غته پر اول خو ځین دوستانو سره فکر کوي دا ډیر سمبولیک غلری نه لري. دا ټول میرمنې سي
تصادفاً پلوشجانې هم دا پښتنه چې تاسو کوي، ما پر ځینو رسنیو د ځینو خزو شکایتونه واوریدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی، نو د انتقادونو ته تاسو جواب لرئ؟
بله، دا جایزه خیر خپل ځنګلتوب لري، او ځنګلتوب دا د سیدا د بیجینګ نه وروسته چې څا کار کړی. مثلا از د بیجینګ نه راپراتګ باندې د ښځو د شبکې د بنسټ هي دونه د ما او د څو مرګرو په واسطه باندې مخصن زیات د ما په رهنمایي باندې دا د نن نه 25 کال مخکې سوای وو. دا یو د دې مستقیم تړون درلود د بیجینګ سره، یا لغه نه وروسته په متواترو کلونه کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې سق قانون اساسي د افغانستان د مسودې د خز د کورنی قانون څه دی مدني قانون نه راټولېدلو د اسناد، یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د خزو د حقونو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول،
او دا هغه مسائل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوی و. ځینې هم داسې کنه؟
بالکل لاجمن سوی وو، او هر وخت ست غواړي سی یو ریفورم راوړي یا تغییر راوړي، هغه د سی په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي. لنجي جوړي کی اما ته تغییر په پارس څو کار کوي دا شاین به پکې وي. نو متواتر بیا تعلیم په هیڅ کې سم کار کولای په زرګونو جنو دی اوی کیا دی خزو دی مرکز سی کمس مای دارکا و اغل لاری نا مثلا منگا دو کالا مخی پینزنیم زر زوانی جنو کی دی رخبری د اموزش یا دی خونی برمامه دی سرطا ورسا والا.
پلوشا جانی، او بخی امدغا مرکز چه تاسو یادوانی دی خزو دی روزنی مرکز دا دی طالبانو لواکمانی دو روز تا او سم التفعال دی؟
فعالیت مونږ درلود، زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل، خو اکاونټونه فریسیو د زینی دارو فریسیو متاسفانه دی اویک اکاونټونه هم هم دا شانت سوي وو. مونږ خوشاله یو په دې 13 اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاصو، او مونږ به دوار دي ته ځکه دا بالکل د خزو یو مرکز ده. مونږ نارینه ډیر کم کارکونکو لرو، او زیاتره د مونږ کارمندان خزي دي، او متاسفانه خو زیات
ولایتو کې خزو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی کار وکړي. ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې خزي کار کولای شي، مګر موږ پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو، تر اوسه پورې د موږ خزینه کارکونکي اجازه نه لري چې کار وکړي. او دا غټ تشویش خبره ده، نه تنها د دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره. کومګا نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پریدو، هغه په کار کې شریک نه کو، نو افغانستان کې به تغیر راتګ ناممکنه او مشکل ووسی.
ډیره زیاته مننه پلوشه حسن، د افغانستان د خزو د مرکز رئیس و چې لازادې رادیو سره د هغې جایزې په باب خبرې کولې چې سکالې ترلاسه کړه، او د جایزه دې ته د هیلری کلینټن د بنسټ لخوا ورکړل شو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ او اوریدونکو،
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروګرام کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخستي چې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري، خو دوی ادعا کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. دوی کې یو شمېر هغه کسان شامل دي چې د جګړو او وچکالۍ لکهبال له خپل سیمو بې ځای شوی یا کډوال شوی. موږ له کورنۍ بې ځای شو سره د مرستو پر پروګرام د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت لویان عبدالمطلب حقانی سره هم مرکه لرو، خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، ما پیغام د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته ورسی. ورونه دا کې عمرې چې راغلي دا یې چا مې دلګا کسان ټول فوسیو دي چې هغه یو ځکان ته خو سننه خروا غنم رشره دي په مرګي ول سوال کې خلکو دا چې خلکو ته مې چې کو سننه چې دا یو خروا ته راکړ دا یو سننه خروا غنم رشره دي چې پل ځان نه ستړي کینې د خچره غوښنه دي مسکره وي دا څه ستړي ستړي نه راشي پارکور کې جوړ شي هتي دی وکي چې پچا په کور کې ټکرانو مټرانو لا دی وتی نه ورکی کچا په کور کې جوړ ځنه په ګلو په رمو دی خنم پراته یو ته نه ورکی.
السلام علیکم، زما زادی رادیو ته پیغام پریږم. محترم حضرت سندي هلمند ولایت سندي ولسوالۍ څخه مزید 24 سفر په تماس کیم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده، د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا یې د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک هڅه کوي. د مملکنه داس د هر څلوي د هر و دروازې ته ورولې حالت نمان نشته کې، هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیا یې. زما د ضمیر دا غوښتنه ده چې د ما سلام ناچر کې و سلام په احترام.
السلام علیکم، زه جزیره د ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت علي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. طالبانو ته مې دا غوښته چې د ولایت د څه جواب ورکوي. ورځ تر بلې کارونه ورکیږي، بیروزګاری ډیریږي، خلک د لوږې د پخ سره مخامخ کیږي. چې به تر پایه دا جواب چې موږ دا چې کوه وایي چې ته د ولایت په دغه خطه باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عبد الہادی الفتیم د کندهار ولایت څخه. موږ د دبليو پی د مشه څخه ډیر مننه کوو. مخکې د دبليو پی مشه موږ سره مرسته کوله، د غریب افغانان سره مرسته کوله، د نغدو پیسو لای کوله. او وڅ دې د نظام چې اوس راغلی دی اوس وړو ورکی خالی وړو ورکی اوس دا خلک چې دی دا ګوتتون ضرورت لري، وګورو ته دا ول ضرورت لري، نو خوراکي مواد ته ضرورت لري، دا خالي وره دا خلک څه کوي. او بل بیا اوس دلته دا رقم دغه دی چې ابل اپلای کارتون ورکړي او څه بیا مریض کارتون ورکړي دی څه بیا دلته په دفتر کې جن ګرځي وای تا ابل اپلا چې اخلي دې دا واره وای نه درکو دلته سبسوي انت د دې خلکو په نومو باندې مرسته راوځي او دلته بیا دلته کارتون شنو واخل چې دا مرسته بیا دی دلته اخلي. نو او بل بیا د دبليو پی د شکایت نمبر باندې نه پورته کوي داغمی خبر ده داغ زخ کمو در وطور و مقامات پوری ورسوی دیر به مهربانی وره ده ده غریب و لستی ده ده زخ بیوی رسوی ورور نمینا و السلام علیکم
رکم علی وزادی کارکون کتا سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو زه د مندرول د لغمان ولایت د مندرول د علی لیسه خوانه سرمعلم حاجی عتی الله دارنګ عرض کوم چی په تیر رژیم کې خواغه رژیم به دغه فاسد رژیم او ریاست جمهوریت مارسه او د پارلمان د شکایت او دفتر ما شخصا عتی الله عریضه ورکړي زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو نمرې په دشت ګمبيري کې د اشرف غنی احمدزی د قومیانو د خواغه سب شو دا چې حال کې چې مونږ تلويخ زر روپۍ په هغه کې سنکاريګان هم کړی وي دغه باوجود دغه عارضو هیڅ چا د پښتنه و نه کړل نو اوس چې دا نوې نظام راغلی دی مونږ د نوې نظام نه هیله کوو احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زموږ هغه نمرې چې مونږ پیسې هم تعویل کړې دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې مونږ ډیر مظلوم معلومات